السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. د ولسمشر لومړی مرستیال یو ځل بیا پر طالبانو لفظي بریدونه کړي او ویلي دي طالبان په سوله ییز ژوند باور نه لري. د ډونالډ ټرمپ دې خبرو بیلابیل غبرګونونه پارولي چې ویلي دي د افغانستان تیرې ټاکنې د امریکا له ټاکنو غوره او ښې وې. د خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکې له دې چې دی او نورو راپورونو ته وار ورکړو، په مکړې د دې سات خبرونو ته احمد تکلی وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا وایي چې د سولې د خبرو دوهم پړاو به هم د قطر په پلازمینه دوحه کې ترسره شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مدني فعال فرشتي کوهستاني د وژنې په تور د دوو مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکوي، او د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د سرحدي ملیشو او سرتیری په یو وسلوال برید کې وژل شوی دی. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا وایي چې د سولې د خبرو دوهم پړاو به هم د قطر په پلازمینه دوحه کې ترسره شي. د دې شورا ویان فریدون خوځون په یو ویډیوي پیغام کې چې نن خبر شو ویلي چې دا د ټولو ارخونو پریکړه ده.
اوس ټول په دې صلاح شوي دي چې دویم دور مذاکرات به هم په 15 جنوري بیرته په دوحه کې پیل شي، او د افغانستان اسلامي جمهوریت کاملا چمتو دی چې په 15 جنوري په دوحه کې خپل مذاکرات له طالبانو سره پیل کړي.
خغلای خوځون زیاتوی چې د افغانستان د دولت مرکچی پلاوی به د راتلونکو اونۍ د سه شنبه په ورځ دوه ته ولر شي. لبلې خو د جمهوریت ریاست د عامه او ستراتیژیکو اړیکو مشر وحید عمر پر ټوټر په یو بیان کې ویلي دي چې ولسمشر اشرف غنی د دولت د مرکچی پلاوی او د ملي مصالحې د عالی شورا د مشرانو او نړیوالو ملاتړ کوونکو د غوښتنې او د سولې خبرو کې د ځانډ د مخنیوي لپاره موافقه کړې چې دا خبرې په قطر کې وشي. لدې مخکې د ښاغلي غنی په ګډون د حکومت ځینو چارواکو غوښتنه کړې و چې د سولې خبرې دې په هیواد کې دننه دوام وکړي. ارګ هم لدې مخکې په یو خبر پاڼه کې خبر ورکړی وو چې ولسمشر غنی او د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله نن په خپل کتنه کې د سولې د خبرو د بل پړاو د ځای او وخت په اړه خبرې کړې. د بغلان سیمایز چارواکي وایي افغان ځواکونو له ډیر شو زیات مسافر چې د مرکزی بغلان ولسوالۍ په لوی لاره کې په واورو کې بند پاتې و ژغورلې دي. د بغلان د امنیت قومندانۍ ویاند احمد جاوید بشارت رسنیو ته په یو استول شوی بیان کې د دې عملیاتو په اړه جزئیات ورکړي.
یو شمیر مسافر چې د مرکزی بغلان ولسوالۍ د لوی لارې په اوږدو کې د شیخ جلال کوتل په سیمه کې د درنی واوري او توپانونو له کبله بند پاته وو، د مرکزی بغلان د پولیسو لخوا وژغورل شول.
خغلی بشارت وایي په دې مسافرو کې ماشومان او ښځې هم وو. د بغلان د امنیت قومندانۍ ویان زیاتوي چې دا لاره اوس خلاصه ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د مدني فعال فرشتې کوهستاني د وژنې په تور یې دوه مشکوک کسان نیولې دي. د دې وزارت ویان طارق آریان پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې له نیول شویو کسانو څخه تحقیقات روان دي. فرشتې کوهستاني او ورور یې د پنجشنبه په ورځ ماخام د کاپیسا ولایت په حصه اول ولسوالۍ کې د وسلوالو کسانو په ډزو ووژل شول. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کوم چا یا ډلې نه دی منلی. لازادای رادیو خبرونه اوري. د پاکستان د پوځ یو هليكوپټر نن د چین سرحد ته نږدې راوغورځید چې په نتیجه کې څلور پاکستانی سرتیري ووژل شول. د پاکستان د پوځ یو ویان ویلي د هليكوپټر په ګلګیټ بلتستان سیمه کې د هغه سرتیري د مړي درایستلو لپاره لیګل شوی وو چې مخکې لدې د برف کوچ په یو پیکه کې مړ شوی وو. ویان د پیخه الات تخنیکی ستونزه بللې. سکل د پاکستان د هوایی ځواک ډېرې الوتکې نسکوري شوي په فبروري میاشت کې. یو میراج جټ الوتکه په پنجاب ایالت کې د پوځي تطبیقاتو پر مهال او په مارچ میاشت کې د هوایی ځواک اف 14 جټ الوتکه اسلام آباد ته نږدې پوځي پریډ ته د چمتووالي د تمرینونو پر مهال نسکورې شوې. همداراز په اپریل کې دوه پیلوټان هغه مهال ووژل شول چې پوځي الوتکه په پنجاب ایالت کې نسکوره شوه. دیو بل خبر لمخه د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د سرحدي ملیشو او سرتيري په یو وسلوال بریټ کې وشل شوې دي. د پاکستان پوز وایي چې د حمله پرون شنبه په شریک سیمه کې د سرحدي ملیشو پر یو پوسټه شوې. پوز وایي چې د بریټ کونکو د مونډن لپاره په سیمه کې د پلټنې او تصفیه پراخ عملیات پیل کړی دي. د دې بریټ مسؤلیت تر اوسه کوم چا یا ډلې نه دی منلای. په اروپای هیوادونو کې د کورونا وایرس پر ضد د واکسیناسیون پراخ پروګرام روان دی. د اروپای ټولنې په ډیری هیوادونو کې دا واکسین لومړی هغو کسانو ته ورکول کیږي چې کمزوري دي. د دې ټولنې 28 غړو هیوادونو د دسمبر 28مه د وی ډے په نوم یاده کړې ده. د فایزر او بیو ان ټیک کمپنیو لخوا جوړ د کورونا وایرس پر ضد واکسین چې هر چا ته دوه ځلې باید ورکړل شي پرون د اروپای ټولنې هیوادونو ته ورسید. د چک جمهوریت صدر اعظم اندری بابیش لومړی کس و چې د پلازمین پراگ په پوځي روغتون کې واکسین شو. هغه خبريالانو ته وویل
موږ به تر نهو میاشتو دې کمپاین ته دوام ورکړو، خو دا د واکسین له کمیت او لاسرسي سره تړلې مسأله ده. د واکسین لپاره به آنلاین نوملیکنه کیږي.
په ایتالیا کې چې د کورونا د وبا په پایل کې سخت ورځې ولیدې، په جرمنی او نورو اروپایي هیوادونو کې هم د واکسین کمپاین پیل شوې ده. د اروپایي ټولنې په غړو کې لشپارس میلیون زیات خلک په کووید 19 ناروغي اخته شوي او درې لکه شپږ دېرش زرو نه زیات کسان مړه شوي دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او یو شمېر لویو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل داسې کړي: کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 5 او ټیټه منفي 6، هرات اسمان نیمه وریز، د تودوخې لوړه درجه 8 او ټیټه منفي 1، کندهار اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 5 او ټیټه منفي 2، مزار شریف اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 5 او ټیټه منفي 4، او جلال آباد اسمان ریز، د تودوخه لوړه درجه 14 او ټیټه 4.
مخامنه خبری مجلې ته غوږی. د افغان ولسمشر لومړی مرستیال وایي طالبان په سولې ژوند باور نه لري.
کاغه د بیان اساسي دی، کاغه د خزو د حقونو موضوع ده، او کاغه د افغانستان د بنسټونو لمنځوړل دي ترڅو یو مکمل انارشي او یو ګډوډي رامنځته شي.
کتون کی وای پر طالبانو دانی وکه زکه کیږي چې دوی د افغانستان د لاسراوړنو په اړه پرې کنده دریز نه لري.
دغه تغییر مونږ په مطبوعاتو کې هم نه دی لیدل. هغه لاسراوړنې چې افغانانو درلودلې دي، دې ته هم باید یو احترام وشي.
افغانستان کې د کورونا د دویمې څپې وده ورو شوې، دا خبره عامه روغتیا وزارت کړې. نن په اروپا کې د کورونا ضد واکسین پراخ بهیر پیل شو.
اول قدم کې هغه انسانان چې سن زیات دي او ډېر زیات ورته خطر د کورونا نه د مرګ خطر ورته ډېر دي، دا ګروپ په اول قدم کې انتخاب
کړ. د خبرونې تر پایه نور راپورونه هم درته لرو. هیله ده ملتیا مو وکړئ. ازو د خبرونه د سر موضوع ته د ولسمشر محمد اشرف غنی لومړی مرستیال امر الله صالح وای طالبان له افغانانو سره په سولې ګډ ژوند او نوی افغانستان باور نه لري. نو موړی وای د دوه تړون دغه وسلواله ډله ته یو کاذب ډاټ پیدا کړي. صالح په کابل ولایتونو کې د هدفي وژنو مسؤل هم طالبان بللی، خو طالبانو بیا په دې بریدونو کې لاسلرل رد کړي دي او د حکومت کارې بللې. په دې اړه په مکړی دی راپورته.
د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح د سولې په مسله کې یو ځل بیا پر طالبانو نیوکه کړې. امر الله صالح د اکشن بی ورځې د سهار د شپږنی بجو د غونډې پر راپور کې پر طالبانو تور لګول چې له افغانانو سره ګډ سوله ایز ژوند نه غواړي او پر نوی افغانستان هم باور نه لري. خغلی صالح طالبان تورن کړی چې د دوه هیل تړون وروسته غلطه لار ټاکلې ده. خو د ولسمشر لومړی مرستیال افغان امنیتي او دفاعي بنسټونو ته لارښوونه کړې چې طالبان په خپل غلطۍ پوه کړي. خایدا د افغانستان امنیتي او دفاعي بنسټونو ته یو امر وی چې طالبان وځي. دا څرګندونه په کابل کې د ورستیو نامنیو هدفي وژنو او په ولایتونو کې د جګړې لزور اخیستو وروسته کیږي. د ولسمشر د لومړی مرستیال د مطبوعاتي دفتر رئیس رضوان مراد ازادي رادیو ته وویل د طالبانو لخوا په یو وخت کې سولې ته ژمنتیا خودل او بلې خوا ته د جګړې شدت هدفي وژنې او بمی چاودنې کول سره ټکر کې دي.
لا هم د طالب فکر همغه فکر دی، لا هم دوی په همغه مسایلو فکر کوي، کاغه د بیان ازادي دی، کاغه د خزو د حقونو موضوع ده، او کاغه د افغانستان د بنسټونو له منځه وړل دي ترڅو یو مکمل انارشي او یو ګډوډي رامنځته شي او دوی په خړوبو کې بیا مایانو نیسي او د بادارانو هغه ستراتیژي عملي شي.
طالبان بیا له ازادي راډیو سره خبرو کې وروستي هدفي وژنې او بمی چاودنې د حکومت کار بولي او په دې پیښو کې خپل لاس لرل ردوي. د ولسمشر لومړی مرستیال داسې مهال پر طالبانو سخت نیوکه کوي چې پروند ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله په ټاکل شوې نیټه د دواړو لوریو ترمنځ د سولې خبرو د بیا پیل غوښتنه وکړه. د افغانستان دولت او طالبانو پلاوی د مرغومي په 15مه د سولې بیا ځلي خبرې پیلوي. که څه هم د ولسمشر لومړی مرستیال د اوسني بحران د پای لپاره د سولې خبرې مهمې بولي، خو زیاتوي د بحران د حل لار یوازې له دوحې یا قطر څخه نه تیریږي. طالبان بیا د امرالله صالح دا ډول څرګندونې د سولې ضد تبلیغات بولي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې لیکلي دا ډول بې اساسات څرګندونې پردولونه ارزي. د افغانستان اسلامي امارات له پیل خپل موقف څرګند کړی چې هغه د ستونزې هوارول دي. په ورته وخت کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو مذاکره کوونکو پلاو د سولې خبرو د بیا پیل لپاره چمتووالی ښودلی دی. افغان پلاوی او طالبانو دواړو ازادي راډیو ته ویلي هیله مند دي چې په دوحه کې د سولې دویم پړاو خبرې چې د دې خبرو اصلي منځپانګه جوړوي د جنوري په 15مه نیټه پیل شي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ولسمشر لومړی مرستیال وایي طالبان په سولې ایز ژوند باور نه لري او د دوه تړون کاذب ډاډ ورکړی. لږ وړاندې مې د چارو له کتونکو اسحاق اتمر څخه وپوښتل چې پر طالبانو دا ډول کلک نیوکې په څه معنی؟
د افغانستان مرکزی هیات بیرته کابل ته راغی او دلته د ولسمشر سره او د مصالحې د عالي شورا د رئیس سره دوی خبرې وکړې. کوم چې مې چې زمونږ برداشت دی، د دوی برداشت دا و چې د طالبانو په فکرونو کې تغییر مونږ نه دی لیدلی. د ښاغلي صالح خبرې هم زه فکر کوم همدغه برخه کې ډېر متمرکز وي چې هغوی ویلي چې د دوی په فکرونو کې، د دوی په طرز فکر کې چې د 15 کاله مخکې دوی درلودل تر اوسه پورې تغییر نه دی راغلی. او عملاً دغه تغییر مونږ په مطبوعاتو کې هم نه دی لیدلی چې که مونږ داسې وایو چې طالبان د دې ته حاضر شي چې ځینې هغه لاسته راوړنې چې په دې 40 کلونو کې افغانانو درلودلې دي دې ته هم باید یو احترام وشي.
بله اتمر صاحب، ښاغلي صالح یوې بلې موضوع ته هم اشاره وکړه، په یو ډول د طالبانو او امریکا تړون وننګوه، دا خبرې په څه معنی؟
یقیني خبره ده که دغه ټول پروسې ته تاسو وګورئ سړی په دې باور رسیږي چې امریکایانو صرف طالبانو سره تړون لاسلیک کړی او دلته په دغه ټول مراحلو کې د افغانستان حکومت یا د افغانستان ولس نمایندګي دا ګوښی ته شوی. او دا زه فکر کوم د افغانانو دا حق دی چې په هر نوه مذاکره کې چې د دې په سرنوشت باندې کېږي دوی خپل نمایندګي ولري او دوی خپل غږ ولري.
مخکې له دې بیا طالبانو د دوی لوړپوړو چارواکو مرکچیانو ویلي چې د دوی فکر د ښځو د حقونو په اړه، د بیان د ازادۍ په اړه او د نورو لاسته راوړنو په اړه بدل شوی دی او ویلي دي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ټولو دغو حقونو ته ژمن دي.
د افغانستان ولس دا حق لري چې دوی نه وپوښتي چې تاسو چې هر شي ته اسلامی پاسوان یا پیشواد ورکوی نو لطفاً دغه تعبیر او تفسیر کی چې تاسو کم نه واغواړی.
بله
یعنی دا هم دیو ابهام په حال کې دی.
او ښاغلی اتمر، روسي پښتنه همدې مخالفتو ته او همدې بیلابیلو دریزو ته په کتو د سولې راتلونکي څنګه ارزوي ټاکل شوی لاس راځي وروسته په دوه کې بیا خبرې پیل شي؟
دې خبره تر شا دور ځواکونه دي، نور کسان دي چې دوی ته مشورې ورکوي. که طالبان واقعا د افغانستان ولس باندې زړه خوږوي، جګړه دې ودروي، خونديزي دې بنده شي او د افغانستان په راتلونکي کې د ځان وګوري، دا به ښیي چې دوی د بهرنیو د اجنداو نه ووځي. او که داسې دي نو افغانستان باندې خو روسانو یرغل وکړ، انګلیسان هم یارغل وکړ، امریکایان هم یارغل وکړ، پنجاب هم یارغل کوي، لیکن بل آخره به دغه جنگ دیږي او دغه یرغل به ختمیږي. اور
د چارو کتونکو اسحاق اتمر و چې د طالبانو او د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال ترمنځ په لفظي ناندره یو غږیده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وسم راځو یوې بلې موضوع ته. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر د روسیې سرګندونو په خبرګون کې وایي د افغانستان د ولسمشرۍ تیرې ټاکنې د بل هر وخت پرتله رڼې او ښې وې. ډونالډ ټرمپ په امریکا کې شوو ټاکنو ته په اشاره پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې د امریکا د ټاکنو پرتله خوندي او غوره وې. دا چې د خبرو ته خبرګونونه څه دي او دا خبرې په څه معنا په دې اړه پام وکړئ. د راپور
د امریکا د ولسمشر وروستۍ څرګندونې چې د افغانستان د تیر کال ولسمشرۍ ټاکنې د امریکا د تیرې میاشتې ولسمشریزو ټاکنو غوره بللي ډول ډول خبرګونونه راپورته کړي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ډونالډ ټرمپ څرګندونې تاییدوي او وایي د افغانستان د 1398 کال ولسمشرۍ ټاکنې په بشپړه روڼتیا وشوي. د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له مدیریتي اړخه هم دا ځل ټاکنې د بل هر وخت په پرتله ښې وي.
افغانستان ټاکنې دا ځلې د نسبت په نورو ټولو ټاکنو ته بهتره وې. حتی په توګه مدیریت شوې په همدارنګه شفافیت پکې تامین وو. ټول تخنیکي اړخونه یې په ښه طریقې سره ترسره شول. موږ دا ځل ټاکنې په سمه توګه باندې مدیریت کړي دي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل هیواد کې د شوی یو ټاکنو د پایلو په اړه اعتراض لري او د شنبې په ورځ خپل ټویټر پاڼه ولیکل د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې د امریکا د ټاکنو په پرتله خوندي او غوره وي. د ښاغلي ټرمپ له قوله دا موضوع ورته یو ځوان امریکایي عسکر چې په افغانستان کې خدمت کوي ویلې ده. د امریکا ولسمشر د هغو معیارونو په اړه چې دی له قبله د امریکا له ټاکنو د افغانستان ټاکنې غوره ګڼلې څه نه دي ویلي، خو زیاتوي د امریکا سګنې ولسمشریز ټاکنې د درېمې نړۍ د هیوادونو له ټاکنو سره برابرې وي. د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشرۍ ټاکنې د نوومبر په درېمه نیټه وشوي او ښاغلي ټرمپ د میلیونونو رایو په توپیر خپل ډیموکرات سیال جو بایدن ماتې وخوړه، خو ډونالډ ټرمپ په ټاکنو کې خپل ماتې ونه منله. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رونالډ کوبیا ویلي خوښ دی چې بالاخره د امریکا متحده ایالات په لوړه سیاسي کچه مني چې د افغانستان ټاکنې چې اروپایي ټولنه یې ملاتړې وخی وي. له همدې کبله خلک چې د نورو پروګرامونو د جوړولو پر ځای د ټولو د احترام وړ وګرځي. په ورته وخت کې د ولسمشر لومړي مرسیال امرالله صالح هم په خپل ټویټر پاڼه د ډونالډ ټرمپ څرګندونو ته په اشاره لیکلي حقیقت روښانه شو. بل ورته د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ سرپرست اجرایي رئیس محمد نعیم اصغری وایي د امکاناتو سیستم او معیارونو لاړخه دا دوه ټاکنې د پرتله نیول نه دي. د هغه په خبره د ډونالډ ټرمپ څرګندونې په دې برخه کې تر ډیره سیاسي دي.
د امریکا ټاکنې په زلونو خې وې ځکه هغوی له اداري او د امکاناتو له اړخه ډېره وړتیا لري. د ټرمپ ټویټ په دې برخه کې سیاسي بحث دی ځکه د دواړو هیوادونو د ټاکنو سیستم او معیار توپیر لري. موږ نشو کولای دا دواړه ټاکنې سره پرتله کړو.
د افغانستان د 1398 کال ولسمشرۍ ټاکنو وروسته د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ډلې د ټاکنو پایله ونه منله او وی ویل د ټاکنو کې درغلي شوې ده. تر دې چې ولسمشر محمد اشرف غنی د منتخب ولسمشر په توګه په ارګ او عبدالله عبدالله بیا د هغه سره د موازي حکومت د اعلان په ډول په سپیدار ماڼۍ کې د ولسمشرۍ لوړه وکړه. ولی بیا هم دواړو لوریو یو سیاسي هوکړه وکړه چې له مخې د ملي مصالحې عالي شورا جوړه او ریاست عبدالله عبدالله ته ورکړل شو او تر خوای د افغانستان په کابینه کې هم نیمایي ونډه ورکړل شوه.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 او په اکثرو لوی ښارونو کې د اف ام په 3.15 سپو خبرونه لري. د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي چې تر اوسه په دې هیواد کې د کورونا ویروس د نوې بڼې کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. دغه وزارت مرستیال ویان نورلا ترکی ازادي راډیو ته وویل چې له پخوانیو تجربو په ګټه د ویروس د نوې بڼې د مخنیوي لپاره یې بشپړ او جدي تدابیر نیولي. دا په داسې حال کې ده چې په ګڼو هیوادونو کې د کورونا ویروس نوې بڼه په چټکۍ سره خپریږي چې تر آسیایي هیوادونو هم رسیدلې. په دې اړه پام وکړئ. د راپورټ
کورونا وایروس چې نړۍ یې له لوی سرخوږي سره مخ کړي او اوس یې دویمه بڼه په نړۍ کې په چټک ډول د خپرېدو په حال کې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې تر اوسه د دغې نوې بڼې کومه مثبته پیښه په هیواد کې نه ده ثبت سوې، خو له وړاندې د مخنیوي لپاره جدي تدابیر نیول سوي. د دغه وزارت مرستیال بیان نورالله تریکی ازادي راډیو ته وویل
روغتیا وزارت ورته د تیرې لومړۍ څپې پرتله په کافي اندازه تدابیر نیولې دي، نو انشاءالله موږ ټولو هیوادوالو ته ډاډ ورکوو چې د دوم ځل لپاره به بیا هغه ترخې تجربې چې په لومړۍ تجربه کې وي نه تکرارېږي.
ښاغلی ترکی وایي چې د کورونا وایروس له دومې څپې شاوخوا دوه اونۍ اوړي، خو اوس دغه وایروس په افغانستان کې ثابت حالات غوره کړی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په تیرو 250 اونیو کې چې کورونا وایروس په افغانستان کې خپور شوی، تر دې دمه 250 زره وو کسان نیولې چې له ډلې 2120 مړه شوي او نور بیرته رغېدلې دي. د دغه وزارت تازه ارقام ښایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په خصوصي او دولتي روغتونونو کې د کورونا وایروس 168 مثبتې پیښې ثبت شوې چې له امله یې 12 کسان مړه شوي دي. روغتیا پالان له خلکو غواړي چې له کوره د باندې ماسک وکاروي، له روغبړ ډډه وکړي، ټولنیز واټن مراعت کړي، څو د کورونا وایروس په مخنیوي کې مرسته وکړي. د افغان جاپان روغتون پخوانی مشر ډاکټر حکیم الله صالح
علایم او اعراض د دې ناروغۍ لکه د پخوانی کرونا غوندې یو ډول دی، بهتره ده چې هغه مسافر چې افغانستان ته راځي باید یا قرنطین شي او یا هم معاینه شي، تر څو هغه کسان چې هلته پې اخته دي په افغانستان کې دغه ناروغۍ یا دغه نوی خپره نه شي.
دا په داسې حال کې ده چې په ګڼو هیوادونو کې د کرونا نوې بڼه چې لومړی په بریتانیا کې تثبیت شو په چټکۍ سره خپرېږي. له بریتانیا د باندې دغه وایروس په سویډن، هسپانیا، هنګ کانګ، سنگاپور، استرالیا، فرانسې او جاپان کې نوي پیښې ثبت شوې. د روغتیا پالانو په وینا د کورونا دا نوي بڼه ډېر ژر خپرېږي، خو د مخکېنۍ په شان وژونکې نه ده.
و مردل چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي دغلته تر اوسه د کورونا وایروس د بدلون موندلې بڼې کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. په یو بل پرمختګ کې نن اروپایي هیوادونو د دسمبر په 20مه د کوویډ 19 ناروغۍ پر ضد د واکسینو پراخ کمپاین پیل کړ. د واکسینو دا پروګرام د دې نړیوالې وبا د پای ته رسولو لپاره یو چانس په توګه ګڼل کیږي. د کورونا ضد واکسینو په دوزونو بار لارې د د زړو خلکو د پالنې مرکزونو ته استول شوي. روغتیایي کارکوونکي هم په هغو لومړیو کسانو کې دي چې د کورونا پر ضد واکسین به ورته ورکړل شي. اجملاً په دې موضوع په جرمني کې لمیشت افغان ډاکټر او د عمومي طب له متخصص متین ساپی سره مرکه کړې. په سر کې ترې پوښتلی چې ولې اروپایي هیوادونو لومړی دا واکسین د ډیرو عمر لرونکو کسانو او روغتیایي کارکوونکو ته ځانګړی کړی.
اول قدم کې هغه انسانان چې سن زیات دي او ډیر زیات ورته خطر د کورونا نه د مرګ خطر ورته ډیر دی، او ډیر زیات دو سره مخامخ کیږي چې د صحی پرسونل د نرسان چور سره کار کوي په زړو کورو کې او روغتونو کې. ډیر خاطر دی دا ګروپ په اول قدم کې انتخاب کړ، او یو شکل باید یو انتظام باید ورکړي ورته. د انتظام په خاطر باندې دی عمدترین معیار ورته سن او هغه کسانو نیول چې زیات خطر
لاندې. ډاکټر صاحب، عموما د نو واکسینو په اړه اندېښنې موجوده، حتی په دې پرمختللو هیوادونو کې هم ځینې خلک د هغې د خوندیتوب په اړه یا جانبي یا عوارضو په اړه اندېښنې لري. په اروپا کې عمومي فکر د دغه واکسینو په اړه چې د کرونا پر ضد تطبیقېږي، عمومي فکر څنګه دی؟
د هر نوې پروسې په مقابل کې خو پلویان او مخالفین موجود دي په ټوله نړۍ کې. اروپا کې هم شته، مګر هم دلته چون لاسرسی د مطبوعاتو ته ډېر زیات دی، مطبوعات ډېر زیات کار کوي او خلک اکثریت تعلیم لري، تعلیم یې کړی دی، په اسانه باندې دا موضوع حلولی شي. تشریحات ډېر کل نه ډېر خلکو ورته آماده شو دی په خاطر باندې چې واکسین باید وشي. ولې دا رقم ناروغۍ چې په تاریخ د بشریت کې تیرې شوي دي بدون د واکسینه مخنیوی امکان نه لري چې هغه ختم شي. خاطر باندې ډاکټر په صفت هم چې ناروغان هم پوښتنه رانه کوي، همدغه موضوع ورته وایم. موږ چې چک درلوده په دنیا کې د واکسین لپاره کته د منځه لاړ، یا د اطفالو فلجو پولیو چې ورته وایي هغه هم بدخشان افغانستان کې لاشته، مګر هم په نړۍ کې تقریبا د واکسین لپاره کته د منځه.
ډاکټر صاحب، څومره چې موږ ګورو په اروپا کې در دې مخ کې په نورو هیوادونو کې هم د واکسینو دغه بهیر پیل شوی دی، د تاسو اټکل دی یو روغتي کارپو په توګه څه دی چې آیا دا واکسین به وتوانیږي چې په راتلونکو څو میاشتو کې په نړۍ کې د کرونا دغه وبا کنټرول کی؟
پښینی خو ډیر سخت ده چې سړی ویل شي، بدبختی ده چې نړۍ اوس سره هم نږدې شوې ده او په ټول نړۍ کې د رسول هم اسانه کار نه ده. دا اروپایي نړۍ یا غربي نړۍ کې به لږ اسانه وي، چین، روسیا، جاپان دی وادو پر مختلفو وادو کې به چون یو منظم سیستم موجود دی دلته به تطبیق کی، مګر دلته هم دوخانه فابریکې چې تولید ډیر زیات نشي تولیدولی، ول چې هر نفر باید دوه ځلې واکسین شي. د دوه واکسینو په منځ کې تقریبا درې اونۍ معمولا وایي چې درې اونۍ کې باید دوم ځل واکسین شي، نو دې په خاطر باندې د دوم ځل واکسینېدل هم ډیر وخت نیسي. په حساب یعنی تعداد تولید چې کوي که یو میلیارد تولیدوي باید دوه میلیارده تولید شي، نو وایو چې هغه وخت مجموع کې کته شپته تر اویا په سلنه دی وی ټولنې کا واکسین شول، استعمال د دې شته چې مرض تر کنټرول لاندې راشي. دا د قوي اکثریت د ټولنې ول چې ماشومان تر 12 کلنۍ پورې تر سپورې لا تر تحقیقات مرتنه دي شوی، هغه تینا مستثنا دی، هغه تینا وباسو په ټول نړۍ.
متخصص متین ساپای و چې د کورونا واکسین د ګټو په اړه غږېد. نو موري وای کچیرته د ټولنې شپته تر اویا فیصد پورې وګړي د دغه واکسین په دغه ویروس پر ضد واکسین سي، دا سه احتمال شته چې د واکسین مخه به د ویروس مخه به ونیول شي او ورسره به ټولنه له اوسنیو ناخوالو خلاص شي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا ویروس د سرایت مخنیوي وکړئ.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د خبرې خپرونه پای ته په نږدې کې دی. اوریدونکو، د سر موضوع مو دا و چې په افغانستان کې د ولسمشر لمړی مرستیال وایي چې طالبان سولې ژوند ته پر اګرزیدو باور نه لري. د پر طالبانو کلک لفظي بریدونه کړي، خو طالبانو بیا د ښاغلي صالح خبري رد کړي او دای د سولې په وړاندې یو خان بللی. د غرض مو بل موضوع دا درلوده چې په افغانستان کې د کورونا ویروس هغه کوم سرایت چې د دویم سپی و هغه یو څورو شوی. که تاسو د دغه موضوعاتو په اړه نظرونه لرئ، لطفا زموږ پیغام ثبتون کی ماشین ته زنګ ووهئ. په راتلونکو خبرونو کې به تاسو نظرونه خبرو کو. د پیغام ثبتون کی په ماشین شمیره ده 0 و 2 3 4 1 6. که چیرته د ریخ پرونه ته پیغام سپتوي 0 و 0 4 8 6 4 0 مو د پیغام سپتون کی ماشین شمیره ده. اوس هم ستاسو یو شمیر پیغامونه چې په همدغه ماشین کې مو نن سپت کړي او
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم جزیر رادیو ټول کارکونکو سلامونه وایم. زمونږ غزنی ولایت خبره کوم. تاسو غواړم وایم کوم مسافر چې افغانستان د دوبی ته سفر کوي، نو دوی ته په څل زر افغانۍ باندې یو طرفه ټکټ ورکول کیږي او مخکې ولایت ټکټونه په 9000 افغانۍ باندې وو. بل دوی باید کورونا منفي 30 له ځانه سره ولري، هغه 30 هم په 15000 افغانۍ باندې ورکول کیږي. نو دا مسافر سره ظلم ده. ازادي راډیو مسلمان څخه یو کانادا ده چې تاسو نو مسلو چارواکو ته خاور شرکتو له مسلمان سره ما خبري وکړي دی عقله هغه من مسافر ته هله ده چې خپل आवाज اوچت کړي.
السلام علیکم رورا رفیق الله، ایم د کونړ ولایت د دانګام ولسوالۍ د بیداد د کلی څخه. رورا خراب حکومت ولی روان ده، خراب حکومت ولی خلک دي تر کړی چې د حکومت سي فاصله پیدا شي. یو خو بیکاری او کرونا د خلکو ستونزې زیاتې کړي دي او بلې خواته وروڼه په افغانستان کې جنګ دی، جګړې دي او خلک بازارونو کې په خپل سر ډول سودا خرڅېږي. یعنې یوه بوجۍ اوړه دلته په 15000 افغانۍ خرڅېږي. حکومت دې ته په نورو هېوادونو کې نرخنامه موجود دی. د ښاروالۍ نه مې دا خصوصا د کونړ د ښاروالۍ نه دا غوښتنه لرم چې په بازارونو کې دغه سوداګر کنټرول کې. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما مدان ورده تخفل ول فارې د شری غونډې خبره کوم. ورور راتمل مکتب چې دې صف نه درې سره انداري مداري ما چې موږ د حکومت سره دا غوښتنه غواړو دایله ورزول لري شروع را جوړه چې موږ ډیر سره په تکلیف یخ شې را مقصد راښیان طبقان کې وای یا خاتونه ښکار جوړ ډیر یخ پکښې دي تاسو دا د ډیر ډیر مننه کوو
زمان محمد هاشم دې د کندهار ولایت خبرې کوم از ما پیغام دادی وسوالو مطلب ته چې دونه لاس واخلي په جیم کې خلک ډیر په عذاب دي چې خپل کورو ته ستانه شي
ستاسي پیغام ستاسي نظر
زموږ غږ آزادي رادیو نه اوري زموږ خبرونه د ماخام تر و بجو دوام کوي لدې سره دغه خبری مجله پای ته رسیدي په کابل کې د ماخام شپږنیمې بجې کېدونکې د همکار مو احمد جعفر احمدی راغلی چې تاسو ته بل خبری مجله وړاندې کړي احمدی صاحب ستړي مشي